لاس بچې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د خبرونه تر ډیره د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې ده. خو مخکې له هغه به واورئ چې د لوی جرګې له سپارښتنې او د ولسمشر له حکم سره سم د 400 طالب بندیانو د خوشي کېدو لړۍ له پلچرخي زندان څخه د 80 تنه طالب بندیانو په خوشي کولو سره پیل شوه. خبری برخه او د ازادۍ رادیو مجله ورسته راځي. لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د هم د خبرونو سرټکی، د افغانستان د ملي امنیت شورا نن له پلچرخي زندان څخه د 80 تنه طالب بندیانو خوشي کېدل تایید کړل. د روزګان ولایت امنیتي چارواکي پر وسلوالو طالبانو تور لګوي چې د دې ولایت په مرکز ترینکوټ کې دوه ماشومان انجونې وژلې دي، او د روغتیا نړیوال سازمان له خلکو غواړي چې د خوراکي موادو له لارې په کورونا وایرس له اخته کېدو دې نه ویریږي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا نن د پلچرخي زندان څخه د 80 تنه طالب بندیانو خوشي کېدل تایید کړل. د ملي امنیت شورا په یو بیان کې چې نن سهار خپور شوی، دا د هغو 400 طالب بندیانو له ډلې دي چې ولسمشر اشرف غني د خلاصون حکم د مشورتي لویې جرګې له سپارښتنې سره سم لاسلیک کړی و. بیان زیاتوي د بندیانو قسم وکړ چې له خوشي کېدو وروسته به سوله ییز ژوند پیلوي او بیا به جګړه نه کوي. بیان زیاتوي چې دایمی سولې او ثبات ته د رسیدو لپاره اړینه ده چې نور اړخونه هم له خپلو مسؤلیتونو او موافقو سره سم لازم اقدامات او د وخت له ضایع کولو ډډه وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د یو شمیر طالب بندیانو خوشي کېدل تایید کړل، خو د ملي امنیت شورا د نننۍ اعلامیې په اړه یې تر دې دمه څه نه دي ویلي. د روزګان ولایت امنیتي چارواکي پر وسلوالو طالبانو تور لګوي چې د دې ولایت په مرکز ترینکوټ کې دوه ماشومان انجونې په ډزو وژلې دي. د روزګان امنیت قماندان سمونوال شفیق الله سهار نن ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو تیر ماښام د مرکز ترینکوټ اړوند خانقاه سیمه کې هغه دوه ماشومان انجونې په ډزو وژلې چې په خپله ځمکه کې بادام ټولول.
ماشومانو بادام ټولولو ته تللی وو چې ظالمان ورباندې نښته کړی، هغه بیچارهګان شهیدان کړي. نه سیاسر ګوري، نه ماشومان ګوري، نه کشران ګوري او نه مشران.
د سمونوال سهار په وینا وژل شوې نجونې یوه 9 کلنه او بله 9 کلنه وه. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د دینی عالمانو د امنیت نیول د حکومت په لومړیتوبونو کې راځي. حمدالله محب دا وینا پرون پنجشنبه د دینی عالمانو د خوندیتوب د کمیټې په لومړنۍ غونډه کې وکړه. د ملي امنیت شورا په یو بیان کې د ښاغلي محب له قوله ویلي دي چې دا کمیټه به د دینی عالمانو د امنیت نیولو په اړه د بحث لپاره منظمې غونډې کوي. په بیان کې همدارا زیادونه شوې چې کمیټه به د ولسمشر او به چې دا کمیټه د ولسمشر اشرف غنی د سپارښتنې په اساس جوړه شوې. پر دینی عالمانو د حملو په اړه اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې په جون میاشت کې په پلازمینه کابل کې د وزیر اکبر خان جومات ملا امام مولوي محمد ایاز نیازی او د شیر شاه سوري جومات ملا امام عزیز الله مفله په دوو جلا چاودنو کې ووژل شول. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د روغتیا نړیوال سازمان WHO له خلکو غوښتي دي چې د خوراکي موادو له لارې په کورونا وایرس له اخته کېدو دې نه ویریږي. په دې اړه اندېښنې وروسته له هغه رابرسېره شوې چې چینایي څېړونکو وویل د دې ویروس نښې په خوراکي موادو او د هغو په بستو کې موندلې دي. د WHO د بیړنیو مرستو د پروګرام مشر مایک راین پرون ماښام په ژنیو کې یوې خبري غونډې ته وویل چې خلک دې له خوړو د موادو له بستو او پروسس شویو او په سفارش راغوښتل شویو خوړو نه ویریږي. د ښاغلي راین په وینا داسې کوم سند نشته چې وښیي خوراکي مواد یا د خوراکي موادو د تولید ځانګړې کړۍ به د کورونا وایرس په سرایت کې لاس لري. د جانز هاپکنز په هنتون د شمیرنو لمخې د کووید 19 ناروغۍ لکبله په ټوله نړۍ کې د مړینو شمیر له 200 اوختی او 6.1 میلیون کسان په دې ویروس اخته شوي دي. د ټولو مړینو له 3 نږدې یوه برخه د لاتینې امریکا او کارابین د حوزې په هیوادونو کې چې په سر کې مکسیکو او برازیل دي پیښې شوي. او متحدو ایالاتو د کنفوسیوس انسټیټیوټ ته چې د چین حکومت یې تمویلوي د بهرني ماموریت حیثیت ورکړی. اټکل کیږي چې دا اقدام به د واشنگټن او پیکینګ اړیکې چې هسې هم ترینګلی دي لا زیات کړکېچن کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د اګست په 14 په یو بیان کې وویل په امریکا کې د کنفوسیوس انسټیټیوټ مرکز هغه موسسه ده چې د پیکینګ د نړیوال تبلیغاتي کمپاین لپاره کار کوي او د امریکا په پوهنتونونو او ښوونځیو کې د بدو اهدافو لپاره د نفوذ هڅه کوي. پومپیو ویلي د چین د خلکو جمهوریت د امریکا له ازادۍ څخه د پراخو تبلیغاتو او په دې هیواد کې د خپل نفوذ د پراختیا په مقصد ناوړه ګټه اخلي. د امریکا په جولای میاشت کې په هیوستن ښار کې د چین قونسلګری وتړله او چین د ځوابي اقدام په توګه په چینګدو ښار کې د امریکا قونسلګری بنده کړه. خبرونه موله ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي، ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام وړاندې کوو. خو له هغه مخکې لکه څنګه چې په خبرونو کې په هم واوریدل، د افغانستان د ملي امنیت شورا نن له پلچرخي زندان څخه د اتیا تنه طالب بندیانو خوشي کېدل تایید کړل. تر دې دمه د یو شمیر چارواکو په حواله راپور د دې بندیانو د خوشي کېدو راپور ورکړل شوی و، خو دا لومړی ځل دی چې چارواکي په رسمي ډول دا خبر تاییدوي. په دې اړه د تفصیل لپاره دا شیبه د کابل دفتر نه د ازادۍ رادیو خبریال اکرام الله اکرام په مستقیمه اړیکه را سره دی. اکرام صاحب، څه مو اوریدلی له چارواکو؟
افغان حکومت رسما د دغه اتیا تنه طالب زندانیانو خوشی کېدل تایید کړ. د ملي امنیت د شورا له دفتره په خبره شوی خبر پانه کې راغلی دی چې ټولو آزاد شوو زندانیانو سوګند یاد کړی چې تر ازادۍ وروسته به سوله ییز ژوند پیلوي او د افغانستان د خلکو پر خلاف باندې به بیا جګړه نه کوي. دغه شان د ملي امنیت د شورا په اعلامیه کې غوښتنه شوې ده چې تلپاتې سولې ته د رسیدو په هدف اړینه ده چې ښکیل نور اړخونه هم له خپلو مسؤلیتونو سره سم لازم اقدامات وکړي او وخت ضایع نه کړي. که څه هم ښکیل اړخونه نه دي یاد شوي چې هدف څوک دی، خو فکر داسې کیږي چې د طالبانو نه پکې په غیر مستقیم ډول د بین الافغانی مذاکراتو د پیل غوښتنه شوې ده. تیر ماخام چې دغه بندیان د ترخی پله له زندان نه خوشی کېدل، دوی په پوزی موټرو کې له زندان نه نږدې وو بجې د ماخام په وقفهی شکل باندې راوستل شول. په سیمه کې موږ ته ځینو سرچینو تایید کړ چې دا اقدام په دې خاطر باندې وشو چې تر څو د دغه بندیانو امنیت خوندي وي، ځکه لدی وړاندې وسلوالو طالبانو تور پورې کړی و چې داعش وسلواله ډله غواړي چې د دوی پر همدغه زندانیانو باندې حمله وکړي. که څه هم افغان حکومت په دې اړه باندې وړاندې له وړاندې نه ویلي وو چې دوی د دغه زندانیانو د امنیت خوندي کېدو ته ژمن دي. خو دا چې دغه پات 340 طالب زندانیان به کله خوشي کیږي، نن سهار د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل له ازادي راډیو سره په خبرو کې دقیق وخت ونه خود خو ویل چې په دې اړه د هر پرمختګ پر محل باندې به رسنیو سره په ځانګړي ډول ازادي راډیو سره معلومات شریک کړي. طالبانو هم د کرماخام سرخیپ له زندان د خپل یو شمیر طالب زندانیانو خوشی کېدل تایید کړی دی، خو دغه ډلې د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهینی د شمیر پاړه سندي ویلي چې په کوم شمیر باندې دغه زندانیان خوشی کیږي. د ملي امنیت په تازه اعلامیه کې بهلمندي هم خودل شوی چې دغه طالبانو د طالب زندانیانو خوشی کېدل چې دی د سولې په وړاندې باندې کوم مشکلات چې دی هغه راکمي، او دغه شان د سولې تلاشونه چټک او د مخامخ خبرو پایل او دایمي او سرتاسري اوربند ته زمينه برابرۍ بلې تکلیف.
ډیر زیاته مننه اکرام الله اکرام د ازادي رادیو خبريال و چې د کابل له استوديو نه د اتیا تنه طالب بندیانو د خوشی کېدو جزئیات راکول. دا اتیا تنه د هغو څلور سوه لنجمنو بندیانو له ډلې دي چې ډیره موده افغان حکومت او طالبانو د هغو د خوشی کېدو پر سر لانجه وکړه، او بالاخره د افغانستان مشورتي لویې جرګې د هغو د خلاصېدو سپارښتنه وکړه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د خورشید د خصوصي تلویزیون مشر ادعا کوي چې د کابل د ولایتي شورا غړي فواد صدیقي وهلای دی او په مرګ یې ګواښلی. رفی صدیقي وایي فواد صدیقي او ساتونکو یې هغه مهال د یو وهه چې د غوښتل په خپل ګاونډ کې د یوې لوړ پوړې ودانۍ د جوړولو مخه ونیسي. فواد صدیقي دا ادعا ردوي، خو د کابل ښاروالۍ د څلورمې ناحیې مشر وایي چې د رفی صدیقي د کور تر څنګ چې کومه ودانۍ جوړېده غیر قانوني ده. نور حال د ډیوی نادر پر راپور کې واوري.
رسنیو ته د خورشید تلویزیون مشر رفی صدیقي لخوا لیږل شوی ویډیو کې ښکاري چې د کابل ولایتي شورا غړی فواد صدیقي پر سپېړه وهي. رفی صدیقي د پنځشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل نن کله چې هغه غوښتل په خپل گاوند کې د لوړ پوړي ودانۍ د جوړېدو مخنیوي وکړي، د فواد صدیقي او ساتونکو لخوا یې ووهل شو. د ښاغلي صدیقي په خبره هغه وخت یې د ودانۍ د جوړېدو مخنیوي وکړ چې پولیسو یې په دې اړه شکایت ونه اورید.
مرا زخمی ساختن
و فواد صدیق لو ساتون کو سره یو ځای و وهلم، او خپل خاغلی صدیقی په سکانو او لغتو و وهلم او په دې حال یې کړم.
د خورشید خصوصي تلویزیون مشر مدعی دی چې له نننۍ پیښې وړاندې فواد صدیقي په مرګ واخلی و. په ورته وخت کې د کابل ولایتي شورا غړی فواد صدیقي د رفی صدیقي لخوا تر سره شوي داوی ردوي او وایي هغه کور چې په پام کې د دوی په گاونډ کې جوړ شي له جوړېدو وړاندې د فواد صدیقي موافقه اخیستل شوې وه. د کابل ولایتي شورا دغه غړی وایي نن د رفی صدیقي او د کور څښتن ترمنځ د منځګړیتوب لپاره صدیقي ته ورغلی و، خو وایي چې د خورشید تلویزیون مشر د هغه لخوا نه دی وحل شوی.
اموار یوال دو داشنو می داد
همدی سری دو دانه تیکدارانو تخ کنزل کولی و هل دبول هیس ندی شوی، او تاسی کولیش پدیار لخلکو او گواندیانو پختنه وکړی.
و مغختل په دې اړه د پولیسو نظر واخلو، خو مسولینو له نظر ورکولو ډډه وکړه. په ورته وخت کې د کابل ښاروالۍ څلورمې ناحیې مشر سمیع الله سمسور وایي هغه ودانۍ چې په پام کې د رفی صدیقي گاونډ کې جوړه شي قانوني جواز نه لري.
خانه‌ای که شما می‌بینید که بعد کوشش می‌کردم
دغه کور چې تاسو وینئ کوخخې کاوه چې په غیر قانوني ډول جوړ کړي. دوه میاشتې مخکې مو کار ور درولې، مونږ یوازې سند ترتیب کړ او په رسمي ډول مو د پولیسو حوزې ته ورکړ.
رفی صدیقي وایي د فواد صدیقي لخوا د وهلو قضیه به په عدلي او قضایي بنسټونو کې وسیړي، خو فواد صدیقي مدعي دی چې رفی صدیقي په خپل گاونډ کې د ودانۍ جوړېدو لپاره د ودانۍ څښتن څخه د لسو زرو ډالرو غوښتنه کړې، هغه څه چې رفی صدیقي ردوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیز پروګرام خپریږي، خو له هغه مخ کې وروستای راپور چې یو نړیواله موضوع ده. متحده عربي اماراتو او اسرائیلو په خپلو کې د بشپړو ډیپلوماتیکو اړیکو پر ټینګولو موافقه کړې ده. د اقدام ته د داسې یو تاریخي پرمختګ په سترګه کتل کیږي چې کولای شي په منځني ختیځ کې سوله ټینګه کړي. د د موافقه منځګړتوب متحدو ایالاتو کړی. د موضوع جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
په دې موافقه سره عربي متحده امارات د خلیج لمړنۍ عرب هیواد سوچي له اسرائیل سره بشپړې ډیپلوماټیکې اړیکې جوړوي او د ټولې عربي نړۍ په سطحه دریم هیواد دی چې دا ډول اړیکې له اسرائیل سره ټینګوي. اسرائیل په 1999 کال کې له مصر او په 1994 کال کې له اردن سره د سولې تړونونه کړي وو، خو د عربي متحده اماراتو په ګډون یو شمېر نورو عربي هیوادونو اسرائیل په رسمیت نه پیژنده او هیڅ ډول رسمي ډیپلوماټیکې او اقتصادي اړیکې نه ورسره درلودې. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د اګست پر 14 نیټه پر ټویټر د دغو هیوادونو ګډې اعلامیې خبره کړې چې د موافقه تصدیق کړې. د دې ګډې اعلامیې له مخې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د ابوظبي ولی عهد شیخ محمد بن زاید ال نهیان د اسرائیل او عربي متحده اماراتو ترمنځ د اړیکو پر جوړېدو موافقه کړې ده. ایلامیا زیاتوي چې د منځني ختیځ د دوغو دوو فعالو ټولنو او پرمختللو اقتصادونو ترمنځ د مستقیمو اړیکو پایلیدل کولی سي سیمې ته اقتصادي وده راولي، ټکنالوژیکي نوښتونه پیاوړي او خلک له یو بل سره نږدې کړي. د دې ګډې اعلامیې تر خپرېدو وروسته د امریکا ولسمشر په سپینې ماڼۍ کې د وینا پر مهال دا یوه تاریخي موافقه وبلله. هغه زیاته کړه
This deal is a significant step towards building a more peaceful, secure
They way da mawafqa da wala sulayiz aman aw hosa manzani khatiz jore do par lor da pamwar gam dai us chi da khaymat su za tamalaram nur arab aw islami hewadun ham da arabi mutahida imarat ul ara taqib kri ولسمشر ټرمپ ویل د سیمه له نورو هیوادونو سره هم د ورته تړونونو په اړه بحثونه سوي دي. تمه ده د اسرائیل او عربي متحده اماراتو پلاوي پر اتلونکو اونیو کې سره وګوري او د یو بل سره د پانګونې، ګرځندوی، مستقیمو الوتنو، امنیت، د یو بل په خاوره کې د سفارتونو د جوړېدو او نورو مسایلو په اړه موافقه لاسلیک کړي. اسرائیل دا د سولې پر لور د یو لوی ورځې په توګه نومولې ده. په امریکا کې د عربي متحده اماراتو سفیر یوسف القطیبه دا موافقه د ډیپلوماسۍ او په سیمه کې د تاوتریخوالي د کمېدو لپاره یو بریالی ګام بللی. د همدې موافقې له مخې اسرائیل منلی چې د لویدیځ غاړې د اشغال سوي سیمو د الحاق پلان به ځنډوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. په هنر جاج کې لا استاد اسد الله غزنفر سره د مطالعې په فرهنګ غږیدلی یو.
کتاب سره مینه پیدا شي، د کتاب لوستلو عادت پیدا شي، په کار داده چې کورنۍ
په زرپانه کې به لنډه کیسه خورینګ غواوري.
د دواړو د مجلسونو، د خبرو اترو او رازونی از موضوعګانې نوري دي. دوی د ژوند آینده او د خپلو برخو په حق له خبرې کولې
او په ورخمین خیال کې به د ډاکټر همدرد یوسفزي نظم واوري. لاله جان عشق څه دی؟ جانی عشق نوم د جنون دی، عشق د خدای په لور تلل دی، پردي زړونه خپلول دی. لاله جان کابل څه دی؟ جانی خار د رنگینیو، دا په دې دنیا جنت ته د افغان د زړه راحت ته. لاله جان بوډا څوک دی؟ جانی چې د ژوند د تیر.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
فرهنگونه د بدلون په حال کې دي، خو هغه ټولنې بختورې وي کوم چې د خپل فرهنگ په اصلاح کې شوري ګامونه اخلي. دریمې درجې ټولنې فرهنګي بدلونونه او يرغلونه زر قبلوي، خو کچري له فرهنګ سره شوري او دقیق برخورد وشي نو ښایي د فرهنګي يرغلونو او د فرهنګ د لمنځتګ مخه ونیول شي. په بل کې روزګان تزو، هلته یو شمیر فرهنګي فعالان وایي چې په دغه ولایت کې یو شمیر تاریخي آثار او ابدات د مورچلو په توګه کارول کیږي. د روزګان د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین هم تاییدوي او د غیچاري اندیښمن کړي دي. شریف الله شرافت یې پاړه راپور لري.
د روزګان په تاریخي اثارو او لرغونو ځایونو د رواني جګړې اغیزي د اورزګان یو شمیر فرهنګ پالان وای په دغه ولایت کې د رواني جګړې لامل تاریخي آثار او نور لرغونی ځایونه د ویجاړېدو په حال کې دي. لیکوال او شاعر غلام نبی شجاع ازادي راډیو ته وویل چې د دې د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې د جګړې د شکیلو اړخونه له لوري لرغوني ځایونه د جګړې د مورچلو په توګه استعمالیږي.
د اوسنۍ جګړې له امله هغوی زیات جان موندلی دي، ځکه هلته د دواړو طرفو د خاطر په هغوی کې د جنګ لپاره اقتدار نیول کېږي، خو هغوی باندې ګمان وریږي همداوات او همدیک څخه او همدارنګه مرمۍ پر استعمالیږي. نو که چېرې دا لړۍ دوام وکړي، ښکاره خبره ده چې د روزګان یا هغه اثار چې د پېړیو څخه ورته پاتې وو، هغه به په دغه جنګ کې د لاس څخه ورخو.
شجاع د جګړې له شکیلو اړخونو غوښتنه کوي چې د تاریخي سیمو ساتنې ته دې جدي پاملرنه وکړي. د اورزګان د اطلاعات او فرهنګ ریاست د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې 164 تاریخي آثار او لرغوني ځایونه موجود دي چې مشهور یې د سلیمان تخ، بابا غر، کاپیر کلا او بوزیچا ده. د دې ریاست مسؤلینو هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې په دغه ولایت کې تاریخي آثار د ویجاړېدو په حال کې دي او د جګړې دواړې غاړې د مورچلو په توګه کاروي. د اطلاعات او فرهنګ د تاریخي آثارو د ساتنې امیر غلام نبی الفات ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې په څو ځلي له مرکزی ادارې سره خپل اندیشنې شریکې کړې دي.
په ډیرو تاریخي ځایونو کې لکه کاپیر کلا او په داسې نورو ځایونو کې اوس چې هغه یا د دولت مخالفین د هغه څخه د جنګي وسایلو استفاده کوي او یا خپل دولت په هغه ځای کې پوستې اچولي وي. طبعا یا په تاریخي آثارو یا د مکتبونو کې په داسې ځایونو کې پوستې چې هغه څخه بیا استفاده کیږي. بیا رغونې ته زموږ زیات تاریخي آثار چې دي اړتیا لري.
د اورزګان ولایت امنیت کمانډان سمنوال شفیق الله سهار ازادي راډیو ته وویل چې دوی تل د جګړې پر مهال تاریخي آثار او نور څه ته پام کړي او د جګړې اصول یې مراعت کړي دي. نوموړي په یو شمیر سیمو کې د تاریخي آثارو د له منځه تلو پړه پر وسلوالو طالبانو راچوي، خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا دغه خبرې ردوي چې ګواکې هغوی د تاریخي آثار د مورچلو په توګه کاروي او پړه یې پر افغان چارواکو راچوي. اورزګان کې دا مهال ډیر هغه تاریخي آثار چې تاریخي مخینه لري د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې دي.
لوبې د انساني ژوند همره مخینه لري. د انساني تاریخ په اوږدو کې یو شمېر لوبې رامنځته شوي، ځینې یې پالل شوي او ځینې یې بیرته له منځه تللي دي. دا چې لوبې څه ارزښت لري، راځئ وږمې جبار خیل ته غوږ شو.
د انسان له پیدایښت سره سم هر انسان د ځان او چاپیریال په اړه فکر کوي. کله یې د ځان مصروف ساتلو لپاره کار کړی، کله یې ولسي کیسې کړي او کله یې هم لوبې کړي دي. د لوبو تاریخ په ټوله نړۍ کې د انسان تر پیدایښت پورې اړیکه لري. خو دا چې د اصولو او قواعدو پر بنسټ لوبې رامنځته شوي، لومړنی فکر یې د ماشومانو له لوبو اخیستل شوی دی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سر څېړونکی عبدالصابر جنبش وایي چې که څه هم ماشومان له پیدایښت سره سم په لوبو بوخت وي، خو دغه لوبې ځانګړي خواص لري. نوموړی د اصولو لرونکو لوبو تاریخ ته په نړۍ کې تمکیږي او وایي
بازی ها د جهان سابقه بسیار طولانی داره.
د لوبو تاریخ په نړۍ کې ډیر اوږد دی، خو که لرغونی یونان ته فکر وکړو، شاوخوا 6000 کاله وړاندې د یونان یو غره ته چې یولمپ نومېده هلته به خلک تلل او لوبې به یې کولې. ماشومان، غټان او نور به په دغه لوبو کې برخه اخیسته چې وروسته د ځانګړي اصولو تابع شوې او اوس د اولمپیک د لوبو په نوم یادېږي.
د ده په خبره چې په عموم کې لوبې د ماشومانو فکري زیږنده ده او وروسته غټانو پرې فکر کړی او د یو لړ اصولو او قواعدو تابع کړی دي. د ای په افغانستان کې د تاریخ په اړه وایي
اما د کشور مو عمیق قسمه کې اکثر
زموږ په هیواد کې د اکثر فولکلوریکو توکو تاریخ نه دی معلوم، نو هم دا راز د لوبو تاریخ هم نشو ټاکلی. مګر له سلګونو کلونو را پدې خو عدالته لوبي کیږي. مخبل 50 کال وړاندې چې ماشوم هم لوبي کولی، خو د هندوکش په لمنو کې یو شمیر لوبي چې ماشومانو به کولی، ځینو ته پراګبازی، گاټی پرګبازی، گاټی، غورسی او د سینور ویل چې د تخنیک د پرمختګ او مصرفیاتو سره رنگ تد شوی دی. اکثره ماشومان اوس کورسونو ته ځي، درسونه وایي او کورنۍ یو زیات مصرف کړي دي چې اوس ځینې لوبې نه کیږي.
رفتن به دانشگاه ها، دانشکده ها، مکاتب است.
د نوموړي په خبره چې د ماشومان لوبې په لریو پرتو سیمو کې لا هم اهمیت لري او د هر موسم په تغیر سره ځینې ځانګړي لوبې کیږي. دی وایي چې د ماشومانو په خوانې لوبې تر اوسنې ډېری خېدي، ځکه چې په خوا به ماشومانو په آزاد فضا کې لوبې کولې او تر ډېره به فزیکی فعالیت پکې کېده. مګر اوس وخت کې ماشومان په کوټو کې کمپیوټري لوبې کوي چې یوازې ذهن یې پکې مصروف وي او هیڅ ډول فزیکی فعالیت نه ترسره کیږي. د علومو اکاډمۍ بلغړی او د ټولنپوهنې د برخې مشر سرڅېړونکی مرزا محمد لودین څخه مو پوښتلی چې د فولکلوریکو او ولسی لوبو اغیز په ماشومانو څه دی. هغه وایي
کوچنیان د ټولنیزېدو یا د اجتماعي کېدو په پروسه کې دغه مرحله ډېر یا دغه لوبې ډېر اساسي نقش لري. په رواني لحاظ دوی ټول له نورو انسانانو سره په مزش کې ډېر ښه یو ښه فرصت پیدا کوي چې دی ډېر ښه راحت په فکری لحاظ آرام واوسي، له فکري تکلیفونو نه خلاص شي او کوم رواني پرابلمونه دی ذهن کې ونه ساتي، بلکې یو خلاص ذهن او په ډېر ښه مینه سره په دغه ډول لوبو کې دی ګډون کوي. په اجتماعي لحاظ انسان دغه د ټولنیزېدو دوهمه مرحله ده چې دی په اجتماعي ماحول کې یا په ټولنیز ماحول کې دی دغسې ټولنیزېدل دی زده کوي. له لومړي ځل لپاره وخت چې د کورنۍ له ماحوله دی راوځي، دی دوهمه مرحله دغه مرحله ده چې دی په ټولنه کې داخلیږي او ټولنه دی د دغو لوبو له طریقه مخصوص د نورو عنصرو سره په مشارکت کې په دغو لوبو کې ونډه اخلي او دغه ونډه د دوی د ده دپاره د کوچنیانو دپاره بالکل ضروري او حتمي مرحله ده.
دی وایي چې لوبې ماشومان ټولنیز کوي. دا چې دا ټولنیز کېده څه ډول پروسه ده؟ حق وایي.
په دې ټولنپوهنې له نظره دغه مرحله د ټولنیزېدو یا د ټولنیز چاپېریال مرحله ده چې دغه ماشومان د ټولنیز لحاظ د ټولنیزېدو دوهمه مرحله ګویا تېرېږي او دی په دې پروسه کې د ټولنیزېدل معنا دا ده چې دی له نورو همزولو سره، له نورو ماشومانو سره چې له نورو مختلفو کورنیو چې راوځي، دی اشنا کېږي، د هغوی په خوی بوی باندې اشنا کېږي، د هغوی احساسات درکوي، خپل احساسات له هغو سره شریکوي. دغه د ټولنیزېدو ګویا مفهوم همدغه ده چې دی په ټولنه کې په لوی کچه له ماحول د کور نه بغیر له لویې کچې له نورو همزولو سره اشنا کېږي، د دوی ترمنځ یو ډول ګډه ژبه پیدا کېږي، دوی مختلف شکلونه دي ټیپونه د کرکټرو سره مخامخ کېږي او یو له بل زده کوي. دغه فیصله د فرهنګ د زده کړې یو بله مرحله ده چې په ټولنیز لحاظ ډېره په زړه پورې او مهمه ده.
ښاغلی لودین زیاتوي چې اړتیا ده هغه لوبې چې زموږ د فولکلور برخه تشکیلوي په ویډیویي یا لیکلې بڼه باندې ثبت شي ترڅو د مارک لګواخه وژغورل شي.
یا په افغانستان کې په مجموع کې کوم مختلف ساحو کې مختلف بنندري سه هر ځینې وسکونه سند کرکټ مفهم ده، په ځینو کې فوټبال سه دا ګلیبال ده، دا لوبې دي چې کښنی اعلی د کډم سره کېږي، توپ ډنډا ده چې مثلا په ډیرو ماحولو کې موږ ګورو. بل اخر دغه لوبو په نتیجه کې ځینې کښنی چې ښه وځلېږي هغوی راوځي او که چیرې په دغه لوبه باندې په افغانستان کې یو ډېر تحقیق او څېړنه وشي، زه فکر کوم چې دا به ډېر په ځای کار وي، ځکه چې دغه لوبې اکثرا لمنځه ځي یا هېرېږي.
د ده په خبره په افغاني ټولنه کې د ماشومانو د ولسي لوبو تاریخ ډېر لرغونی دی او هر سیمه د ځانګړو ولسي لوبو لرونکې ده چې لا هم په کمه پیمانه په لرو سیمو کې موجودې دي.
اکثر ځوانان چې کله یې رسمي زده کړې خلاصې شي بیا له کتاب سره خدای پاماني کوي، اکثر یې بیا مطالعه نه کوي، یوازې جبري او یا د مجبورۍ په اساس لوست کوي. څنګه کولای شو چې په ځوانانو کې د مطالعې فرهنګ رواج کړو او دا چاره څنګه ترسره کیدی شي؟ د هنر جاج په نننۍ برخه کې د ولسمشر له فرهنګي سلاکار لیکوال او څېړونکي اسدالله غزنفر سره غږیږو.
هنر جاج.
استاد، یو شمیر ځوانان داسې هم وي چې کله رسمي زده کړې ختمیږي، له پوهنتون نه مثال لیسانس، دکتورا یا ماسٹری چې کوي لاغه ورسته مطالعه نه کوي علت تاسو ته بولی
نو دا بډیر علتونه لري خو زما په خیال زموږ په ټولنه کې دوه علتونه څرګند دي زموږ خلک هغوی چې پیسې لري لوکس کور به جوړ کړي لوکس موټر به واخلي او کور به هم ډیر خونی لري ډیر کوټې به لري خو د کتابتون خونه به پکې نه وي دوی به په هر شي پیسې ورکوي تا به داسې شتمن لیدلی چې زامنو ته موټر اخلي خو کتابونه ورته نه اخلي ماشومانو ته نه اخلي د زما په خیال باندې د دې لپاره چې د کتاب سره مینه پیدا شي د کتاب لوستلو عادت پیدا شي په کار دا ده چې کورنۍ خپل اولادونو ته ان په ماشومتوب کې ده او خصوصا په ماشومتوب کې کتابونه واخلي او په دې ډول به کتاب د کورنۍ ژوند او د عادي ژوند یو لازمي جز وګرځي بیا دوی ټول عمر دا کتاب نه هیروي خو که دوی په کور کې هیڅ کتاب ونه لري او کتاب صرف په مکتب کې نو دوی په لاشعوري ډول داسې تربیه کیږي چې کتاب یو زمینی شی دی او له مکتب سره او له پوهنتون سره تړلی شی دی او چې هغه نه وي نو بیا په عادي ژوند کې خو کتاب ته هم ضرورت نه وي یو دا خبره ده بل هیواد صاحب دا خبره هم باید وکړو چې موږ د کار کتابونه لږ لرو کتابونه خو یو څه چاپیږي په دغو کتابونو کې یې لږ په واقعي معنا کتابونه یي نو دا لیکوالو او ژباړونکو ته هم دا خبره ورګرځي که موږ د کار کتابونه ولرو نو هغه خلک چې لږ شوق لري هغوی هم شاید مطالعې ته تشویق سي
د دې لپاره چې دوی وهڅول شي چې بیرته کتاب راواخلي او مطالعه وکړي دوی څه وکړي
هیواد صاحب دغه کسان چې تا یې پوښتنه وکړه دا تعلیم یافته کسانو تا داسې کسان راوښودل چې فاکولتي یې ویلي دي چې لیسانسه دي چې ماسټري یې اخیستې دي نو اول خو دوی باید خپله د علم او د مطالعې په اهمیت باندې پوهوي د بل چا هڅولو ته باید ضرورت احساس نه کړي خو ځینې خبرې شته چې دا خلک ورته پام وکړي هغه دا دی چې اوسنۍ دنیا د سیالۍ دنیا ده د منډې دنیا ده معلومات او علم په ډیری چټکۍ سره نوي کیږي په خوا زمانه نه ده په خوا زمانو کې به یو کتاب چا ولیکو هغه به تدریسي کتاب سو بیا به په پیړیو پیړیو هغه تدریسي کتاب وو هغه به مهم کتاب وو اوس داسې نه دی په هرو څو کلو کې د بشر علم په یو شکل سره تر یوه حده پورې نوی کیږي نو که یو څوک لسانسه یې ماسټري ولري دکتورا واخلي او په ډیرو ښو نمرو فارغ سي بیا هم که دای کتاب ونه لولي او خپل علمي هڅه جاری ونه ساتي نو دای به په ډیر لاند وخت کې داسې څه ونه لري چې هغه د استفاده وړي نو دوی ته دا ویل هم پکار دی چې په تعلیمي سند باندې ستاسو چاره نه کیشي یو وخت زموږ په وطنونو کې داسې و چې مکتبونه کم وو فاکولتې کمې وې او یو څوک چې به فارغ سو بیا به دولت معمولا هغه ته په اسانۍ سره کار ورکوه یا به ده ته کار پیدا کېدو اوس خو هیواد صاحب ته د اوسني کهول یو ځوان یې ته په دې حقیقت ډېر ښه پوهېږې چې یوازې په تعلیمي سند کار نه پیدا کېږي دا څوک چې کار پیدا کوي باید یو مهارت هم ولري یعنې منظور مې دا دی چې علاوه له دې چې د یو تعلیمي سند لري د کار د تطبیقولو ځینې صلاحیتونه هم باید ولري اوس په لسګونو کسان فارغېږي یوه نیم ته پکې په اسانه کار پیدا کیږي نو اوس د کار په بازار کې رقابت ډیر شدید دی نو هغه څوک چې مطالعې ته ادامه نه ورکوي هغه څوک چې په اصطلاح ځان اپډیټ نه ساتي هغه ته په اوسنۍ دنیا کې ځان رسول یا ځان کامیابول مشکل دی ګومان کوم ځوانان باید له دې نظر هم د مطالعې اهمیت ته وګوري یوه بله خبره هم ده هغه که ته هر کار کوې په اوله کې بې خوند یې هغو ځوانانو ته چې مطالعه نه کوي غواړم چې زما دا خبره واوري فوټبال ډیر ښه لوبه ده کرکټ ډیر ښه لوبه ده او د خوند لوبې دي خو په اوله ورځ خوند نه کوي په اوله ورځ چې ته یو شي ته ورځې نو ته باید ځانو سره بلد کړې ورو ورو ځانو سره عادت کړې بیا به خوند درکوي دا خوند اخیستل داسې مفته هم لاسته نه راځي مطالعه هم همدا خاصیت لري هغوی چې مطالعه نه کوي نو چې مطالعه کله نه ده کړې پی عادت سوي نه دي نو وایي موږ ته خوند نه راکوي حال دا چې دوی که یو څو کتابونه ولولي خصوصا که په اوله کې لږ څوک مرسته ورسره وکړي او په ښو کتابونو پیش سي په واقعي کتابونو پیش سي بیا به په اوله کې ورسره چندان عادت نه وي لږ څه به فشار وایي خو بیا به داسې مرحله راورسیږي چې بې کتابه به یې ګزاره نه کیږي
کله چې یو څوک خپل رسمي زده کړې پای ته رسوي او غواړي مطالعه وکړي، په دې کې خلک سړی په هغه مسله کې مطالعه وکړي چې د پوهنتون په کې لوستی، که نه خورا ورا مطالعه وکړي، هر څه چې مخې ته راځي یا څه چې زړه غواړي هغه ولولي.
هیواد صاحب، یو کاري ژوند دی او یو شخصي ژوند دی. انسان طبعا ماشین نه دی، انسان مختلف ذوقونه لري، مختلف تمایلات لري، او لکه څنګه چې بنی آدم باید د کار کلچر ولري، د تفریح کلچر هم باید ولري. دې خبرو ته په پام سره وسپایم، که څوک په هغه رشته کې مطالعه کوي چې د ده له تخصص سره رابطه لري، د ده له کاري ژوند سره رابطه لري، دا ډیره عالي خبره ده، دا ډیره ښه خبره ده. خو معمولا انسان یو عادت لري چې یو کار ته تر ډیره پورې ادامه نسي ورکولی. منظور مې دا ده چې کده یې له سهاره تر ماښامه پورې په یوه ساحه کې کار کوي، بیا که ماخوستن راسي او بیا هم د هغې ساحې کار شروع کړي، ممکن ستومانه سي. د تفریح یوه طریقه هم دا ده چې سړی هغه کار لږ بدل کړي، بیا په یو بل شي بوخت سي. هغه خلک چې فرضاً فکري کارونه کوي، که هغوی په هفته کې یوه ورځ کلي ته لاړ سي او باغداري وکړي یا دیقاني وکړي، هغه دیقاني او باغداري دوی ته تفریح حسابېږي. لیکن هغه دیقان چې ټوله هفته په دیقاني بوخت دي او بیا د جمعې په ورځ هم دیقاني وکړي، هغه ته بیا تفریح نه ده دیقاني، هغه ته بیا ممکن یو مطالعه تفریح، یعنې د کار بدلول خپله تفریح. نو د خپل کار په ساحه کې مطالعه خو لازمه ده، ځکه چې سړی باید ځان تازه وساتي د مطالعاتو په لحاظ او د مهارتونو په لحاظ. په اوسنۍ زمانه کې کامیابي مشکله ده. غیر له دې، په غیر کاري ژوند کې د تفریح لپاره، د ذوق په خاطر، د روحیې لپاره، د دې لپاره چې ژوند یې نور هم خوش او رنګین سي، نو بیا دې هر هغه څه لولي چې د ده ورسره شوق.
ځوان سندرغاړی علي بابا خان چې د خیبر پښتونخوا له 400 سره تعلق لري، په انجینرۍ کې ماسټری کړې او اوس د پی ایچ ډی ډیګري په مطالعاتو بوخت دی. نوموړی په دې وروستیو کې په ځانګړو طرزونو او په غږیزه او انځوریزه بڼه په سندرو ویلو مشهور شوی او د پښتو موسیقي بازوق مینوالو دغه سندرې خوښي کړې دي. په نننی فنکار برخه کې د ازادي راډیو د مشال څنګې خبريال باز محمد عابد له علي بابا خان سره د هغه په هنري هلو ځلو مرکه کړې. په ګډه اورو
فنکار.
مسلمان ما منن کے دا قران ما دلوی اللہ بندے ما منن کے دا ہے ما دا پورے نہ پیدا ہے ما بچے زدا ہوائے ما ز سمر قیمتی ما او پیاون تو زخی ما پیاون تو زخی
علی بابا خان تاسی دیو زوان هنرمند په توګه میدان ته راووتئ او په لږ وخت کې مو په بازوکو او اوریدونکو باندې ځان ومنلو، د دراز په څه کې دی؟
کوم یو فن چې کیږي او فن سره فکر یوځای شي، نو هغه فن یو په دوه شي. لکه جدت، هر یو فن کې چې جدت راشي نو هغه ډېر خلق خوښي او زړونه ګټي. یو کار خدا دی چې ما په موسیقۍ کې جدت را پیدا کړی. دویمه خبره دا چې ما سره یو فکر دی، لکه علی بابا خان سندرغالی سری سری یو لوړ فکر لري. هغه فکر د چا فکر دی؟ د باچا خان فکر دی، د انقلاب فکر دی. نو دغه فکر باندې زه راغلل او ما د هغه خلکو زړونه وګټل چې کوم خلک د پښتو موسیقۍ نه ډډه کړې وه، ځکه چې پښتو موسیقۍ هم یو ردم دی، هم یو ټون یو، او دغه خلکو اورېدلو خلک ته تنګ شي. پښتو موسیقي ډیره پخکته روانه وه، ما داسې انداز راوچت کړلو چې هغه انداز په لومړي ځل پښتنو اورېدلو.
تاسې د جدت خبره کوئ، واقعیت دا دی چې ستاسې سندرې، ستاسې هنر له جدت او نویوالي نه ډک دی. په لومړي ځل زه دې ته متوجه کیږم یا بازوق اورېدونکي دې ته متوجه کیږي چې د شرقي او غربي موسیقۍ د ګډ امتزاج سره سوپیانه رنګونه او اندازونه ګډول دا واقعا جدت دی. دا راته وایي چې دا فکر در سره څنګه پیدا شو؟
چې انسان د انقلاب خبره کوي نو هغه به خامخا داسې څه کوي چې هغه چا نه وي کړی. نو زه هم یو انسان یم، زم سندره اورم، نو همدغه فکر ما وي چې یاره د دې نه زه تنګ شومه، دا خلک به ته څومره تنګي. چې زه څوک فالو کوم، علي عظمت یو لوی راک آرټسټ، هغه کمال دا کړی دی چې هغه ډیر خپل انداز سره کمالات کړی دی په موسیقۍ کې. بیا زما دا فکر و چې مونږ کدا سيو کې چې راک اند رول سره صوفي او زیو دا به څنګه جانر جوړي. لکه د موسیقۍ ډیر زیات شاخونه دي، ډیر لارې دي، لکه صوفي بیل یو لار ده او راک اند رول یو بیل لار ده. نو د دې انټروډکشن په پښتون میوزیک انډستری کې علی بابا خان کې خود او دغه زما هغه لیونتوب دی د موسیقۍ لپاره چې داسې یو جانر یې خوښه کړله چې هغه تر اوسه پورې په پښتون میوزیک انډستری کې چا هم نه و کړی. په 1990s کې دا جانر انټروډوس شوی و، خو په دې کې هند کې ډېر کار شوی او پنجاب کې ډېر کار شوی او پښتنو کې بالکل نه شوی. نو دغه لاره په زور نه جوړیږي، باید کما ته خلک وو چې تا پنجاب کاپی کړی یا تا هند کاپی کړی، اما څوک کاپی کړی نه دی. دا غلطه زما ذهن ته پخپله راغلی ده.
علی بابا خان، ستاسو نما په یو مرکه کې اوریدلی و چې تاسو د لومبۍ سندرې جوړولو لپاره چې په 2014 کې تاسو سندره ویلې وه او داغه د سیټ اپ لپاره تاسو سره روپۍ نه وي، پیسې در سره نه وي، او تاسو خپل ټوپک خرڅ کو او سندره مو پی جوړه کړه. خو اوس چې زه ګورم د روسته سو سندری چې تاسو راغلی لکه هوره ده بس هوره ده، تاسو داسې سیټ اپ جوړ کړی دی چې فکر کیږي چې په ده باندې خو لکونو روپۍ خرج کیږي. د دغه خرچې لپاره تاسو سره څوک مرسته کوي او کنه؟
دا خبره چې کوم تاسو اوریدلې چې علی بابا خان په 2014 کې د پښتو موسیقۍ تر تک ډېر زیات مشکلات لرل او ما سره پیسې نه وي، نو ما ټوپک خرج کړو. ما دا هم خبره کړې و چې یو لخت زما لپټاپ وو، بل تا لخت زما د خوخي ټوپک ما سره به مې وی چې فن د ټولن لوي شوق دی. نو ما لپټاپ زکه خرڅ نه کړلو چې زما تعلیم ضروري و. نو ما چې دا ټوپک به خرڅ کوم په دې باندې موسیقي شروع کوم. نو ما ټوپک خرڅ کو او باغې ما لومبۍ سندره جوړ کړله اډیو ویډیو. بیا تاسو دا خبره وکړه چې په خیال کې دی د ښکلې جنت هوره ده او هوره ده او بس لاس ته ژوند او وینځه دا توره ده. په دې حقیقت مانو کې لکونه روپۍ مصرب راځي. زه په موسیقۍ کې نه د چانه مرسته ما کړې ده او نه ته غواړم، ځکه چې زه دا نه وس لرم چې زه پښتو موسیقۍ کې سلک ډیر کار وکړم. زما سټ اپ دې انداز دی چې کم ما سره همکاران دي، زما ملګری دي، موږ یو ټیم ورک کار کوو چې دا غي ټول خرچه زبرداشت کوم. مصرف کیږي، خرچه کیږي، خو بس سلک ډیر وس لرو چې بس وسم ختم شینو. بس ما د پښتو چې کم خدمت ته اخو با کزه ټول عمر کوم نو ختم منی شي، خو که څه مجبورای د پیسو د وجه پاتې شي، د پښتو صرف زمانه ده، تر هر افغان بچی ده، تر هر پښتون ده. نو بس به ته پوهشه او کارې پوهشه.
علی بابا خان، ستاسو احساس د پښتو په وړاندې، د پښتنو په وړاندې ډیر عالی دی او زورته د قدر بسترګ ګورم. کدا راته وای چې تاسو د مسلک له لحاظه یو انجینری ماسترین کړی ده او اوس مو پی ایچ ڈی ته پکې مټران غختی او ور سره د سی تجارت هم کې او موسیقۍ ته هم تاسو کاپی وخت ور کړی دی. دغه درې واړه تقریبا متضاد سنپونه دي، دا دي څنګه په خپل مزاج کې جوړ راوړي سره؟
که زه سندرغاړې یم، زه یو انسان هم یم، کور لرم، یار دوست لرم، نو د دغه سیزونو د پاره بخامخه ته منډه تړله هم کې، ته به کاروبار هم کې، تجارت هم کې، ته به پیسې پیدا کې. مشکل شي ځکه چې یو طرف ته شوق و یو طرف ته پیسې منډه شي، ډیره ګرانه شي، خو بیا هم مینج کی، ځکه چې موسیقي ته هر ټایم انسان موډ کې نه وي. موسیقي یو موډ غواړي، چې کله موډ کې راځم نو بس کار پرېدم، راځم موسیقي کوم. ما په فکر دا ده چې موسیقی هم ډیره زیاته ضروری ده، خو زندگی به هم تیرې، نو زندگی چې تیرې نو خامخا منډه تړه به هم کې. نو باید که انسان بیا ډیر هم یو شوق لري، خو هغه به زندگی تیرولو لپاره یا د خپل شوق پوره کولو لپاره دا هغه شوق ضرورتونه را پیدا کړي چې هغه شوق به پوره شي. او سبق ویل چې کوم دی دغه وسره ګران دي، الحمدلله ما داسې برخې پوره کړي دي چې اوس ما ته پکې دانه پرابلم نشته. نو سبق ویلو ما دا خبره کوله چې کومې برخې ضروري وي نو هغه موسیقی سری سری پورا کړی دی، اوس تجارت ته زیات وخور کوم او موسیقی ته زیات وخور کوم. موسیقی خود مود سیز دی چې کله موډ نو کوم.
خان، تاسو د خپل خبرو په پیل کې ویلی چې په درې سلورو نورو سندرو باندې کار کې او کېدې شي چې د راتلونکو سندرو نه یو لږه زمزمه کې.
ادم په کفرستان کې تو بگار استرگی گرزم دا پہر طرف پتا کی سلا چار استرگی گرزم ستا دا مخ پا کفرستان کی تو بگار استرگی گرزم
لیکوال او ژورنالیست خان محمد سین یو له غو ریالیست لیکوالو دی چې په ټولنیزو عشقي او حماسي مسایلو یې لنډې کیسې لیکلې دي. هغه ادب د ژوند لپاره کاروي او د کیسو اکثره موضوعات یې ټولنیزې ناخوالې دي. د زرپانی په نننې پانه کې د نوموړي لنډه کیسه خورینګا زموږ همکار وګمه جبار خیل کوي.
ملګری خو ډیر خواږوي په تیر بیا د وړکتوب ملګری زمنګ خويندې مایندې دنجونو او خزو ترمنځ دی ملګر توپ ته خورینګي وای. مثلا وای پلانې د پلانې خورینګه ده، یادا چې د پلانې او پلانې ترمنځ خورینګي ده. غوټي او سپوږمې هم داسې به د کلی په یو کوڅه کې اوسی دي. دوی لا وړې وچې یو ځای به یې ګډیانې لوبولې، یو ځای به یې چندروګانی کولی، یو ځای به یې په ټالونو کې ځنګل، یو ځای به ګرځېدلې او یو ځای به د کلی بار سرته حاجیانې بیبي کراتللې او له هغې سره به یې الف بیتی سپاره لوستله. وخت تیرېده، غوټۍ او سپوږمۍ د یوې باغچې د ګلانو غوندې غوړې دي. تنګې پیغلې او د اوبو د راوړل شوې مازیګر به دواړو منګي راواخیستله او د کلی د نورو پیغلو سره به په ډله ګودر ته تللې. د دوی د خایس هنګامي ټول کلی په سر واخیست. د کلی د زلمیانو په خله کې پراته لغټۍ او سپوږمۍ بل خبره نه و. د کلی هر زلمی به ځان د دوی د مینې هر دم شهید ګاڼه. خو اوس نو دواړه پوره پیغلې شوې وې. د وړکتوب خبرې نه کولې. د دواړو د مجلسونو د خبرو اترو او رازونیاز موضوعګانې نورې دي. دوی د ژوند آیندې او د خپلو برخو په حق له خبرې کولې. د دواړو پلرونو ته د کلی د زلمیانو تاودي تاودي مرکی کینی او پاتېږي او کله چې دواړه سره مخامخ شي یو پر بل مخ کې شي او ورته ووي د ناوې توپ کالی به زدر اغوندم، لسره تر پخو به دي په خپلو ګوتو سینګاروم او سری ډولۍ ته به دي خپله پورته کوم. لورازو نه یو ورځ و چې د غټۍ د بخت غټا پرانستل شو او د کلی یو زلمی ته یې ورکړه. غټۍ په کور کې ساتر شو خو سپوږمې ور سره خپل تاګ را تاګ د پخوا بشد توت ساتم. څو میاشتې وروسته یې واده تیار شو. لو واده نه یې څو ورځې د مخه سپوږمې وغوښتل چې خپلې خورینګې سره څو وروستۍ شیبې یو ځای تیرې کړي. همداسې وشول. سپوږمۍ خپلې خورینګې کره لاړه. د خپلې خوږې خورینګې په واده کې یې ډېرې سندرې وویلې، ډېرې یې ونڅل، ډېرې دایرې یې ووهلې او د پیغلتوب له وعدې سره سم یې د خپلې خورینګې په لاسونو نکریزې پورې کړې. په خپلو ګوتو یې په مینه مینه سینګار کړه، ویې نازوله، په ډولۍ کې یې کېنوله، غټې غټې مچې یې ترې واخیستې، ورپسې یې وژړل او رخصت یې کړه. خونن د سپوږمۍ د واده شپه ورځ ده. کور یې د ښځو او نجونو ډک دی. پیغلو ځانونه سینګار کړي، رنګارنګ کالي اغوستي او په انګړ کې تودې تودې اوړې راوړې. شیبه په شیبه د ډولۍ د پورته کېدو وخت را نږدې کېږي. له ناوې ډېرې پیغلې راتاو شوي، نوي کالي ور اغوندي. څوک یې شونډې سرې کوي، څوک یې کمڅۍ ږمنځوي، څوک یې په لچو کې بنګړې اچوي، څوک یې د پښو پایزیبونه ورتړي، څوک پرې عطر شیندي او څوک پرې یو څه او څوک پرې بل څه کوي. غوټۍ د نورو رابلل شوو میلمنو ښځو په کتار کې ناسته وه. ورو د ناوې د کوټې ورته ور نږدې او لورایا د خپلې خورینګې د سینګار په ننداره شوه. په څیره یې خندا او ژړا سره ګډه وډه شوه او پر لیمو یې اوښکو لارې جوړې کړې. ناوې سر کته اچولی و او اوږده شیبه وروسته یې چې سر راپورته کړ، سترګې یې په غوټۍ ولګېدې. د ناوې په سترګو کې هم اوښکې ډنډ شوې. په سترګو کې یې سره ډېرې خبرې وکړې. ناوې بیرته سر کته کړ. غوټۍ ډوبي ډوبي سلګۍ ووهلې او هغه څه چې باید دې ترسره کړي وای نورو ترسره کول. دې ته هیچا ونه ویل چې راشه، خپل همزولې او خوګه خورینګ دي په خپل غټو په مینه مینه سنگار کړم. هو غټي اوس هغه غټي نه و، دې دومره اجازه هم نه لرل چې په ناوې دې لاس قدر هم ولګوي. دا ځکه چې غټي اوس د یو یتیم ماشوم مور و.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې د یو نازک خیاله او هندي سبک شاعر کاظم خان شیداد د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
کاظم خان شیدا. کاظم خان شیدا د افضل خان کشر زوی، د اشرف خان لمسی او د خوشحال خان کړوسی دی. ده د خپل وخت مروجه علوم ولستل او مطالعه سره ډیره مینه وه. څنګه چې شیدا له یو علمي او ادبي کورنۍ راوتلی دی، له بلې خوا څخه د ډیره موده په هند کې په جلاوطنۍ سره تیره کړې ده. نو ده د خپل ژوندانه ټول اړخونه د سوزندو اشعارو په قالب کې واچول او د زړه تسلي پرې وکړ. کاظم خان شیدا خپل دیوان د محمدی صاحبزاده په سپارښتنه او د خپل ورور محمد عابد خان په غوښتنه په 1101 هجری کې ترتیب او بشپړ کړ. د کاظم خان شیدا په شعر کې د تشبیهاتو او استعارو اباسین غرزنګونه وهي او د نازک خیالي نیلې پکې لکه د سیلې او باد ډیر ګړندی روان دی. د شیدا دیوان د عشق، مستۍ، جوش او حرارت سره لمبا او د ساړه او بی سوز ژوندانه لپاره د غضب کروڑه ده. کاظم خان شیدا د حمید بابا د نازک خیالۍ د مکتب غښتلی او قوي ملګری دی او د پښتو ژبې یو پیاوړی شاعر ګڼل کیږي. که د شیدا دیوان ولټول شي نو هلته به دا پته ولګیږي چې شاعر یوازې د ګل، بلبل، شمې، پتنګ، خالو خط، عشق او معشوق شاعر نه دی، بلکه د هغه په کلام کې جغرافیوي، اجتماعي، اخلاقي، وطن پرستی، فلسفي او د ژوندانه ډول ډول مضمونونه پراته دي. د شیدا په شاعرۍ کې چې کوم شی ډیر زموږ تر سترګو کیږي، هغه د وطن یاد او د هیواد مینه ده. خو ګورېدونکو، دا هم د کاظم خان شیدا له اشعارو یوه نمونه. ستا مهجور له ډیره درد آه فغان کړ، ستا مهجور لډیر درد آه فغان کړ، کويشتلی توتی چیخ په هندستان کړ. ستا مهجور لډیر درد آه فغان کړ، کويشتلی توتی چیخ په هندستان کړ. پیراهن را باندې تر لکه حباب شو، پیراهن را باندې تر لکه حباب شو، خپل سترګو چې په ما باندې باران کړ. د سیلاب په یقین عینن ویرانه ده، د سیلاب په یقین عینن ویرانه ده، چې گذرې نن زما په خانومان کړ. ورته وګوره سایه د مهتابۍ ده، ورته وګوره سایه د مهتابۍ ده، که یې خط له سپینه مخه نمایان کړ. شیدا درست پلا دوا دردونو ډک دی، شیدا درست پلا دوا دردونو ډک دی، ما چې بیرته لکه زخم ستا دیوان کړ. ستا مهجور له ډیره درد آه فغان کړ، کویشتلی توتی چیغ په هندوستان کړ، کویشتلی توتی چیغ په هندوستان کړ.
ډاکټر همدرد یوسفزی د کوزی پښتونخوا هغه ځوان شاعر دی چې د شاعرۍ ځانګړی اسلوب لري. نوموړي د غنی خان د یوه نظم د جوړښت پر بنسټ نظم لیکلی چې د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې به واورو. لالا جانه وطن څه دی، جانی دا د ایمان برخه. لالا جان وطن څه دی، جانی
دا د ایمان برخه وطن ژوند دی او جانان دی هم په دې می پوخ ایمان دی لالا جانه جنت څه دی جانی دا د مینې کور دی د خپلواک اختیار احساس دی ستا ارمان دی ستا په لاس دی لالا جانه سفر څه دی جانی دا بد بلا ده په ژوندوني جهنم دی شپه ورځ یو شانتی غم دی لالا جانه هجر څه دی جانی دا د ژوند شعور دی دا د حسن جوړی دل دی د احساس پور سی زل دی لالا جانه پښتون څوک دی لالا جانه پښتون څوک دی جانی څه به درته وایم پښتون وږی او نهر دی در په در خاورې په سر دی لالا جانه ترهګر څوک دی جانی دا سړي خواره دی د پردي کورونو غله دی دغه تور دی او کسر دی لالا جان امن څه دی جانی دا جنت جنت دی دا خو سیل دی د کاونترو هم د زرکو بېګرو لالا جانه وصال څه دی جانی دا د مینې قبر وصال مرگ فنا کیدل دی سا واته دا لګو گل دی لالا جانه تسنیم څه شو
د خپل قد په سوري کې نمو دم دخبل قد بسوری کی نمو دمشم بتسلیم نیشت دوام ایسا نونم بتسلیم نیشت دوام
لالا جان تسلیم چشو جانی دومره تری خبریم دارمان پور ته دی تللی کړی دلی لړزی دلی لالا جان ځواني څه وي جانی دا د ژوند خواږه وي د مستۍ په لاره تلل وي د ګلونو کر کول وي لالا جان عشق څه دی لالا جان عشق څه دی جانی عشق نوم د جنون دی عشق د خدای په لورې تلل دي پردي زړونه خپلول دي لالا جان کابل څه دی جانی خار د رنګینیو دا په دې دنیا جنت دی د افغان د زړه راحت دی لالا جان بوډا څوک دی جانی چې د ژوند د تیښته کاندي بوډا داسې یو سړی وي چې پرې تیر د عشق سپرلی وي لالا جانه سیاست څه دی جانی دا لوی عبادت دی د جمهور ناوې ښکلا ده سیاست فکرو رڼا ده لالا جانه آهنګ څه دی جانی دا د زړه آواز دی آهنګ درد لره درمان دی د ژوندون د حجرې خان دی لالا جانه ټپه څه ده
خال به د یار د وینو کېږدم چشین کی باغ کی گل گلاب و شرموی نا
پا ما بطور لحد گلزار کڑی کدی زما لوی نو حل خالونا
لالا جانا ٹپت سا دا جانی دا زما تاریخ دے دا تاریخ او نفسیات تی دا خوگمن و حکایت تی لالا جانا جنگ چت سا دے جانی زور و بکی دل دی جنگ شکست و بیلات تی یو تا کم دے بل تا زیاد تی لالا جان ژوندون څه دی جانی دا یو معما دا ژوندون نوم د محبت ته چې دا نوینو قیامت ته لالا جان سوات بچوی جانی سوات تاله ترغه دی سوات حسین لر جنت ته هو دا تا تا امانت ته لالا جان رقیب څه دی لالا جان رقیب څه دی جانی دا حسن شریک دی رقیب هم د خدای بندوی چې مین ستا په کعبه وی لالا جان اجمل څه شو جانی روح کی می دیره دی خوار پختون لجنت گوری کپ کور وی کپ گور وی لالا جان خال بچوی جانی خال وی نظر ماته ما تو زړونو لرنا وی سوی زړونو کی خکولا وی لالا جان وڑکه چوی جانی وڑکه زړه چاودون وی وڑکه نیمه تماشا وی لکه ماته ای نوی لالا جان لور وی څنګه جانی لور د مینی نوم وی لور د حسن فرښتہ وی د وختونو اندیښنه وی لالا جان شعر چوی جانی زیر د الهام وی جانی زیر د الهام وی شیر وینې د زړګي وی شیر حسن او مستی وی لالا جان قاضی څه شو جانی مرګ سره په جنگ دی قاضی ډیر په ژوندون ګران دی ډیر سختو کې روان دی لالا جان نزار څه شو لالا جان نزار څه شو جانی قام پسی به ورک وی سترګو جنگ کې چرته ګورا نه په پورا نه په سپورا لالا جان بابا کوم دی جانی تترې خبر نه ای ننګرهار کې مالت ته مرګ ی هم مزاحمت ته لالا جان جنې څه وی جانی ژوند تری بغیر نوی جنی خکل تخلیق کار دے دا ارمان مینی پلار دے لالا جان شانگ لط سدا جانی ٹول غریبی دا دا سرو سپینو توری دل دی دا ظلمو سکار کی دل دی لالا جان بے بود سدا جانی ستا دا ژوند کعبه دا دا خوبون شہزادگی دا دا یادون خاپی ری دا لالا جان غنی چوکو
لالا جان غنی څوک او جانی زړونو کې بادشا او غنی پلار د فلسفې او د خمار او د پیالې او لالا جان شراب سدی جانی د جنت باغ میوه ده شراب نور دی او سرور دی چې خیام هم پر مخمور دی لالا جان اخبار څه دی جانی وخت خرابول دی لالا جان اخبار څه دی جانی وخت خرابول دی اخبار مرګ او حادثې دی د وختونو جنازې دی لالا جان دوبی څه ده جانی کور د سرمایه دی د سرونو یو غوبل دی د سیمټو جوړ ځنګل دی لالا جان بوسه څه وی جانی ژوند ګلا کول دی بوسه مینه د ښکلا ده د مینو زړونو غلا ده لالا جان نو زه څوک یم لالا جان نو زه څوک یم جانی ته روغ لیونی یې ته د خپل ځان په لټون یې د بابا د فکر یون یې لالا جان ته نو څوک یې جانی ستا پښتون لالا یم لالا جان ته نو څوک یې جانی ستا پښتون لالا یم زه مزدور یم پښتون یم د پښتو لیلا مجنون یم